اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل یو نوی ماموریت د پایل خبر ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دغې جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي، ځکه دغه جرګې تر ډېره پورې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي. یو اربیا مو د خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والي دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین کازی د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان، دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي. خلک هغه ځینه د قریونه تلیفونونه کوي، هغو دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زمونږ ملکي مشکلان شوي. هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالا مرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یو ډمه حاصره کړې. څرخیل وتکه هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو یو باندې کوي. د بادغیس والی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډسې کوي. اخوا د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته ویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارچ کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه چریکی حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولس ټول ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړ.
د هلمند والی ول چې په مارجه کې به پوزي عملیاتو کې پرمختګ شوي، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال دی په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ور باندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپی برخي مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواته وشکاله په افغانستان کې کار کړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته هم استول شوی ویلي
نن ماته دی ویل سید چې ښاغلی کایرو ته د افغانستان په افتخاري تابعیت وړاندې کوم. اته ویست کاله دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنګ ځپلی ته هغه ملکي پایینات کې امنیتي قوونه چې آزادي وجود له لاسه ورکړي دي په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سر صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټه پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړ خو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړنی نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرم هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې را پیدا کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګ کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره لدی عمل کړی چې ترکیه له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا د معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیارډونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې لس زره پلویانو پرون د جولای په شلمه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 13 کاندیدانو ته اجازه ورنه کړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوي ماموریت پایل خبر ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او ویل کېږي چې د سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. په دې دواړو مسلو په ریپورټ سربیرا د هلمند له والی سره د مارجی په وروستیو عملیاتو ځانګړي مرکه لرو. تورن جنرال محمد یاسین وایي د هلمند په مارجی کې په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. دا به مو اوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتۍ دوه اونۍ وسنډي کې او د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی او وای په غو انتخاباتو کې د دوی حقونه ته پخولاندې شوي. همدارنګ به د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاندې څنګه او حقیقت څه د پروګرامونو درته خبره کول مقصد اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات تروري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وواره غونډې کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګری وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پوه ماروین وینبام د پاکستان ډان روزپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان مکررن ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان روزپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې له افغانستانه په داسې خامي د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخو افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر غني د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل، له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې، بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي، تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له شعار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید ده، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل، تر کومې چې وسلوال طالبان نور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شواره خو بل سن دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي، تر کومې چې دغه ډله خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند ونه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګي خالي شوار او نړیوالو ته فریب ورکول دي.
حقیقت فریب دادن افکار عمومي دنیا است.
خغل دانش وایي، که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکرات لاره توانیږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال ده. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوهې د بین الافغاني ناستې د ګډ پریکړې په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې، له دغه پریکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازی وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوهې ګډ پریکړې لیک یو ښه پرمختګ ده، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی. د هلمند والی وی په مارجی کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د موجودیت له امله عملیات پیل کړي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، وایي چې د دوی سره په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او رهبری کوونکو کارونو کې بهرني اتباع وجود نه لري. خو زموږ همکار د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین سره په ځانګړي مرکه کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجی کې عملیات پیل کړي، په داسې حال کې چې د نادالی او ناوی پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي. نو دا مارجی عملیات به پر امنیت مثبت تغییر وکړي.
منګه دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې، بیا خاصتاً دا یو کال اخر کې، منګه د جنگ تاکتیک ته تغییر ورکړو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. نو د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی ماند او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړه، د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیز نه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې، او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښ کول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجی ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطه چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکینه او باسو د تر څنګ چې د او باسو تر هغه پر چې هغه پلانونه زمونږه تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهداف باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کال یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سمته سپېس وي. دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټول مرجه د نیول لپاره عملیات، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات، یا مثلا د ځینو لارو تکول لپاره عملیات.
وسنه عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجه عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جديږي، بل اخر خلک په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل ته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې تر څنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو پال کده، او نور هم د لړۍ دوام لري، چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمنګ تشکیلاتي برخه تکمیل شیم دومره موږ صحیح د دشمن نه پاکو، بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو. د دې تر څنګ چې اوس موږ مرجه کې عملیات شروع کړی، په دغه مرجه عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي، د قمندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي، او لس خلک یې ماینونه مخنسای کړي دي، او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوې.
او بل اخر پرتم داده چې د بهرني ځواکونو رول، خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومه همکاري کوي، او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختوري. نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښې، چیرته چې جنگي هلته تباهي ده، بربادي دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخې کړو، او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کړو.
ډېر مننه.
دوستانو، د هلمند والی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، د خغلی جنرال محمد یاسین په مرکه کې مو اوریدل چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پر مخته کړی دی. وی مرجی کې ځکه عملیات پایل کړ چې د غلطه یو شمیر بهرنی اتباله طالبانو سره همکاري کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت څاروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشي پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ د دوه قدرتونو په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیا پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستي تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12 او 12 په پیکینګ کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګندنه ده چې امریکا او روسیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم تر رسیدلی او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه یو ګډ موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل رسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تک شي نه وي. د نېشنل لیکي شنون کې او ځینې جګپورې مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمیر پاکستانی کتونکو باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل رسپانې هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته وایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوذ محدود دی. دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
تا پاکستان په قبایلی سیمو کې د ایالتي سملای انتخابات وشول. لکه رئیس چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړي شوی دا ول وارد چې خلک د ایالتي سملای لپاره د خپل استادو د ټاکنې رائے ورکي. فرشته جلال زئی رپورت لري.
د شهاب په نوم یو رائے ورکونکو پروند مشال رادیو خبريال ته ویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بل اخر د دوی حق ورکړ.
امان اما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس موږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله موږ د خلک دا د دې حق نه محروم ما ساتلیو. خو زموږ د دې لا کو خلک راوچت شول او دا حق ځان له وختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زموږ ممبران لاړ شي صوبې سم لیتا هغه به زموږ حق غواړي. زموږ چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالونه نو هغه به زموږ आवाज او چتای او خنره باندې به غواړي.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د شکېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی، دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
اوو اړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او ورکزی دي نږدې 5 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره 14 چوکۍ ځانګړې شوي چې 215 تنه ورته کاندید و. د ښځو لپاره 4 د مذهبي لژکیو لپاره 1 چوکۍ ټاکل شوې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2,800,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 ښځې هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د ولسی جرګې د وبخی د افغانستان ولسی جرګې احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتې دوونی وزندګي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون آزادۍ رادیو ته د دې کار دلیل د جرګې لک کار کولو بل خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د قانون لمخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي 2 اونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه. له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرو 2.5 میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نشو. خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 ځلې یعنی په ژمي او اوړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د اوړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سمبلې تر 15مه دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو لغبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د وړي او ژمي پر رخصتیو کې خپل سیمو ته نزي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او پتیره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي خای دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی وایي
بخاطر
کې ولسی جرګه کار خود ډیر تر اغوز کړ. دا وی لدی عمل چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پایل کړل احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. لس 15 ورځې به کارونه ته ادامه ورکړو. د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر
بودیجې وسط سال و قطعې.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور پښپګمه د 2 میاشتو ځن وروسته پیل شو. د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاریخوالي هم نږدې 2 میاشتې دوام وکړ.
اوس هم د ولسی جرګې د کار او رخصتیو په اړه د سو عام او افغانانو نظرونه
دی غومخ کوم سکایم نه کړی. د دریمه دوره د خلکانه پالمان دغه سیوی دی انتخاب سیوی دی او د خلکو پرې باندې راغلی کنه مخ کوم شکار سند کړي کړي کې دي چې په دوه کارم کړي اوس یعنی عموما کار دی خلکو نه کوي د رسوتی دی لپاره کوي دولت له خوانه له ایلو ساتي په تور کې اوسېږي او کانی چې چکر وای کنه پالمان ته نازلې نه دی دغه بیا اصول نه خلاف خبره ده. دی باید ولایتونو ته لاړ شي د خلکو نمائندگان دي وکیلان دي خپل ولایت کې د خلکو مشکل دلته راوړي کنه کدا چې کومه هغه مقننه چې کومه قوه ده کنه د دې هغه کار ده دا به صحیح اجرا کوي دلته د خلکو پر اړتیا باندې وګرځي په دې ولایتونو ته لاړ شي.
ما نوم قاضي شمس الاسلام دی د ولایت لغمان نه یم. دغه وطن جوړولو ته ضرورت لري او اضافي کار ته ضرورت لري دومره کار ته ضرورت لري زویم کړي شپې تر یوې بجې پورې کار اوسي نو بیا هم د دې ملت او د دې مشکل د دې ملت مشکل نه حلېږي نو وخت کې جنه حلېږي د لپاره کار کول ضرور ده او بل مسله داسې ده چې دوی د ملت اعتماد واخسته کم